سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې چې تاسو ازادي رادیو ته واکېست مخکې تر دې چې د خبرن مطالب تلل شو خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لری کړې د امریکا ان پی آر یا ملي رادیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د بریت پلان جوړ کړی و نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړي د سیرینا هوټل په بریت کې د امریکایي تابع دویت اسلا په شمول شپږ تنه وژل شوي وو د دې راډیو پر اساس سره دی چې د امریکا د عدلي وزارت په تور لس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر نن پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی په ویبپاڼه کې شته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې دي امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې وه د پاکستان پاوز وایز وکونه دی وران کرخ ته نږدې شپږ وسله وال مخالفان مشلې دي د پاکستان د پاوز امریکو څنګه پرون یک شنبه په خبر پانه کې ادا کړی چې دا کسان تیر شپه هغه مهال وژل شو چې د افغانستان خوري پاکستان ته وختل د پاوز په خبر پانه کې راغلي چې دوی یو شمېر وسله والو مخالفان هڅه کوله دی وران کرخ ته تیر ماده شمالي وزیر سر اړوند غلام خان کلی ته ننوزي پاکستان پوزلونه ادا کړی چې دوی وسله وال مخالفان د افغانستان په خوري پټنځین لري او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه کوي خو په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان ادارې د بیا وایي چې اس ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي پاکستان او د طالبان حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودونو ترماز ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي او د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره مې وکتل موږ له افغانستان سره د دوامداره تعامل او د متقابلو ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه زیاته کړه دوړو لوریو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخ کړي سو دوړخیز اړیکې نور هم اټینګ شي د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې د 2023 کال د غیر قانوني کډوالو لپاره تر ټولو مرګونه کال بلل دی د دې د راپور لمخې په 2023 کال کې تر ټولو زیات کډوال خپل منزل ته تر رسیدو پر لار مړ شوی دی د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې د تازه شمیرو لمخې په 2023 کال کې نږدې 9000 کسان پناه غوښتونکي اروپا او امریکا ته په خطرناک لارو د تګ پر مهال مړ شوی دی د دې راپور په اساس تر ټولو خطرناک لار په آسیا کې ده ورپسې د مدیترانې سمندرګي لار او بیا افریقا غسیمې دي چې تر ټولو ډیر کډوال پکې مړ شوی دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د درو طالب چارواکو پر سر د امریکا جایزې لري کول اته پیغام درلودلی شي
البته داسې باتو وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی
له پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري وستلو ټینګار
نو مشکل دغه ته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نو ته مونږ یې کولای نو سوشل تلار
او د پسرلی په پایله دو سره د افغانستان د یو شمیر سیمو کاروانګر خپل کښتونو او وصله ته خوشبینه دي
ان شاء الله الرحمن چې سکه لیکل خر ډیر خ کال دا شروع دی کال باران کالی دا د سر درختی سیستم هم صحیح ده د زراعت د دقان
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې دي د امریکا ان پی آر ملي رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې د منلې د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د بریت پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عدالت لپاره د جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړی پر همدې موضوع مې د سی سی چارلو لشنې کې خقیلی محمد اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې امریکا وروستۍ دغه کومه پریکړه څه پیغام درلودلی شي
البته داسې به وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکلا دی. زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کې څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوش شول او امریکا هم افغانی بندیان گوانتانامو د زندان نه خوش کړل. البته دغه وروستی پریکړه گرچی دا یوازې د عدلی وزارت د خوا نه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کیږي چې د دغه امریکایي راتګ سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځان سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي، او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم
تر سره شوای. بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه روسه کی چې امریکایي زندانی آزاد شو. رابط درلودل شي که رابط درلودل شي یا د دې امکانات شته چې ډیر شمیر طالب چارواکي دي چې دغه بر سر له هم بندیزونه شته دي، هغه نمونه په تور لست کې دي، دغه نمونه د ملت تور لست څخه وبسل شي کنه پریکړه محدوده کیدی شي.
دا کیدی شي چې یو قدم رولان دی، لیکن په دې معنا نه دی چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لست کې وو یا جایزې په سر تعین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفع به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقانی او د عبدالعزیز حقانی او د حیا حقانی په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفع شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګوري امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کیږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو د پاره یو لاسته راوړنه په دې ده چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعزیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان خانه نیول شو بیرته خوش شو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب وروستی کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي.
یقینا امریکا په سیمه کې همدا اوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوحې په توافقاتو کې دا فیصله شوه چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوال ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري، ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا خګنی چې طالبان سره دوی همکاری وکړي یا طالبان د دوی سره همکاری وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري سول پر ځای په تدریجي او ابرمندانه ډول خپل وطن ته ستنه کړي. د غوښتنې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اي سي سي کارت درلودونکو افغان کډوالو ته دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې وونه پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړولې او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وزنډیږي رد کړې و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ 6مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 اي سي سي کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میاشت د سی سی کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. مالته مونږ هیڅ کولای نه شو شل تلار شو. نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی تورباس چې دا هم د اي سي سي کارت لري وای درې نسلې په دې هیواد کې راستر شي او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخت ده.
نو په وطن کې ولاد نو ما شومان دلته ګرځي پیدایش مدل ته سوي ال د مرسو کو نه پله لرو نه سرایل لرو نه مزکل لرو نه دغه واسل لرو چې مدل ځان ورسو مدل ته څه وګورل تر وته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې صد پاس اته لک افغان کډوال د اي سي سي کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر 15 وروسته له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 8,500 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د زده کړې نشي تم کېدای صندوق وایي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړ چې هر نجلۍ له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په اصولو کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله مندۍ پرمختګ وکړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیس کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیون واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د دوی پر وړاندې د تعبیز لاس واخلي. د سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه شان یې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومین نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول له منځه وړي.
له زده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بوده د اساسي به آموزش نظر هایندې ماده که به خطر میندازه.
زده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی لږ وخت سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یو روښانه راتلونکی ولرو.
دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه سوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پوهنتونونو دروازې وتړلې او په 2023 کال کې بیا نجونو او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي، کاري او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلی شي، البته نه هغه څه چې ډیرو یې تمه درلوده. هغه کاروان چې د آزادې اروپا آزادي راډیو له اوکراني تنګ سره خبرې کړې دي د اوکران د اټومي بټۍ په اړه د دغې وته امریکا د موافقې د وړاندې شوي تاریخ محتاطانه هرکلی کړی دی. نور هلې په دې راپور کې
په وروستۍ تلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولودیمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له ډیر روسيني اوربن سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زلنسکي وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او عواید برابر کړی شي. سپین مړی هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالډ ترامپ ولودیمیر زلنسکي ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره خبرې کړې په محتاط ډول د وړاندیز شوی طرحې هرکلی کړي. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سمګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیز ته انتقال شي. ولودیمیر اوملچکینو چې د کیف پر اعظم کوفتیرنیس مرکز کې د انرژي د پروګرام مشر دی وایي کچېری شاغله ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نکړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټۍ بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اټوم چې د اوکراین د اټومي انرژي ملي اداره ده یوازینی عملیاتی اداره پاتشی. اوملچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپوروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري، ځکه چې هر اټومي واحد خپل ځانګړي تخنیکی ځانګړتیاوي لري. اوکراین 15 فعال اټومي ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اټومي بټیو کې ځای پر ځای شوی دی. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یو ده چې اوس مهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې شودل شوی دی، خو له تیرو 150 کلونو راهیسې عملی کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 یم کال، یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلې دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی، ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتومي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پسرلی په پایلې دو سره د افغانستان د یشمیر سیمو کارانګر خپل کښتونه واصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ورستي ورختونو هیله من کړی دي. د چارو کارپان بیا خبردار ورکړي چې یوازې ورختونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو مدیریت په برخه کې جدي تدابیر ونیول شي. نور هلې په دې راپور کې
د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو بزګر محمد حنیف وډه وایي د شوي او رختونو لامله کروندګر خپل کښتونو ته هیله من دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکل کال خر ډیر خ کال دا شروع دی، کال باران کالی دا نسر درختی سیستم هم سعید دا دی، زراعت دی، دیقان دی، غنم و دی، دشت و دی، شنی و شینوالی و دی، و خود اغه و دی، مال دی، و بو پا خاطر بندی دی.
دا نیمروز ولایت دا چار برجک و لسوالی یو کروندگر محمد عظیم بیاوایی که چون دلتا و رختون کم شوی خوبی هم خپل و کختون تا هیلمن دی، زکا پا خبره هیلمن سین که لهم و بشتا.
تا این مناطقی است بارندگی خیلی کم شده.
دوی زموږ په سیمه کې سکل ورختونه ډیر کم وشول، خو له نیکه مرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیمه کې اوبه راځي. که څوم لګی دي خو راځي. سکل موږ غنم کړی او کوبه هم داسې دوام وکړي، موږ غواړو چې پنبه هم وکړو. خو له دې خوشبینۍ سره سره له پرلپسې وچکالۍ او د دوامدار اغیزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغیزې نشي جبرانولی، ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای پډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی و کیندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمه و پیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د زمکه د سر او به جر سیمه پرې خودل شي. دغه راز د موسمی و بود ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتی بندونه جوړ شي،
بندهار ایمار بکنن.
د طالبان حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت په پاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهي پڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کېدای شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د کم په برخه کې ترې ګټه واخلي. یادونه ده چې په روسیې او کلونو کې سخت وچکالۍ په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرېښې دي.
په تسهیل کې چې کوچني اختر ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وایي سږکال یې د کار د تیرو کلونو پرتله ښه نه دی. دوی یې ازادي راډیو سره خبرو کې لامل د خلکو بیکاري او بېوزلي وبلله. په ورته وخت کې د شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم وایي ناسم اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی خپلو ځانونو او د کورنۍ غړو ماشومانو ته اختر لپاره نوې جامې جوړ کړي او نور اړین توکي واخلي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل
تېر کلم ځای په تیر کال نه بیا شش کال ځای ده دا ورځ تر بل کاروبار نه ځای په کو طرف روان ده کمزوري کیږي ورځ تر بل کاروبار کم تقریبا د سیو بل اته سو تر زر جوړي پوری ګندل خو شش کال اندازې نه ډیر کمزوري لګي او که په دغه حال روان شو ډېر یعنی ډېر حیاتان د اوس څوک سره مت دي ښه حیاتان پېژنم چې دا د تصمیم لري چې اختر نه وروسته دوکانونه خرڅ کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتی رو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطی کوي هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
دا د مسکم د مونږ به جوړی نه خشته په 13 کلونو کې وردا چې وسه مونږ کارونه خپلو کاریګرم خوشی دي او ناس کارونه هم نشته دي 13 کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر 2000 جوړی ګندلې دا چې اوس مونږ وسه جوړی ګندلې هم چې دا سیالاتو کې ګندلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سو څلور سو روپیا کښته ول دا دوه دوه نیم سو روپیا خپل هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکو وحید جمن ازادي رادیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډیرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دی هغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ تاریان دي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځانته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره. اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هف میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سک 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا ولري. ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوس هم ازادۍ راډیو ته د روژې مبارکې میاشتې په اړه ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
دروژی رنگونه
نوم ساده د کابل ولایت تنظیم نه هیو سیدونکو یما اذان چې وشه روزه په پیرکی یا په بولانی باندې متو بیا د منځونه کو د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه. روژه خو قربانې سم شایسته روژه ده خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیات دی، بیکاری زیات ده، فقر او نشتی زیات ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي. بلخ نو څنسته روژه ډیره شایسته روژه ده. موسم بالکل برابر دی، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده. واجب کې چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. نو روژه کې باید مونږ سترګې هم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولی سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر رازکار وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ټولو ته